السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خراغ لاستویم نن جمعه ده د چنګاښ ولسمه د جولای 2مه وړاندې اوري د افغان دولت د سولې مرکزی ټیم غړي د هغو سیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې په روسیو کې طالبانو نیولي
تاسیسات عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش از این میرسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبا
په اتریش کې پولیسو درې افغان پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې د پیښې په خاطر تورن کړي او نیولې دي د اتریش صدر اعظم دغې مسئلې سخت غوسه کړی دی
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي
نور مهم مسایل هم لرو تر پایه مو ملتیا وکړئ تر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سرچکی افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې د ولسی پاڅونوالو پر یو غونډه د هوان برید شوی دی او د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسؤول مشروي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تای چوي واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نوې بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي پوره خبرونه افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي او وایي د افغان جګړې مشري له پاکستانه کیږي د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری په یو غږیز پیغام کې چې پرون د چنګاښ په لسمه رسنیو ته استولې په دې اړه وویل
نه یوازې د طالبانو کورنۍ بلکې د هغوی مشران د سوق او ادارې او پریکړو مرکزونه لکه د کوټې شورا او د میرانشاه شورا په پاکستان کې فعال دي او د پاکستان په جماعتونو کې د طالبانو لپاره چندې ټولیږي همدارس په پاکستان کې د طالبانو تبلیغات په منظم ډول اداره کیږي
که څه هم د راپورونو له مخې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید په دې وروستیو کې منلی چې د افغانستان په جګړو کې مړه او ټپي طالبان پاکستان ته وړل کېږي او د دې ډلې مشران هملته ډېره دي خو اسلام آباد په رسمي ډول افغان طالبانو ته د پټنځایونو د ورکولو ادعاوې رد کړي دي د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام له خپل امریکایي ساری لوی راستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکارۍ په اړه خبرې کړي دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دای یو هر اړخیزه تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ وباله د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر همدارس په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالۍ د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکول کیږي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د ولسی پاڅونوالو پر یو غونډه د هوان برید شوی دی د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پرون د ولسی پاڅونوالو پر مشرانو د اسلامي جمعیت ګوند څخه د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور پکور کې په یو غنډه کې برید وشو ښاغلی عادل ویل دا برید دی وی بی پلوټ الوتکې په وسیله شوی او لکتر لګه درې کسان پکې ټپیان شوي خو هغه د ټپیانو هویت ونه خود خو په ولسی جرګه کې د بلخ استازي غلام عباس ابراهیم زاده ویل د هوان مرمۍ د ولسی جرګې د غړي او د پاتونوالو د یو مخکښ مشر محمد علی محقق د سورلې پر موټر لګیدلې ابراهیم زاده ویلی په دې برید کې څلور کسان ټپیان شوي د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې د دې شورا د رئیس عبد الله عبدالله قوله د عطا محمد نور پر استوګنځي د برید غندلې ده د دې حمله مسؤلیت چا او کومې ډلې نه دی منلې د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله وغوښتل نوم وانخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتل. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا اراضي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې د طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخت جګړه اوس هم روانه ده. د چک جمهوریت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دا ډاډ د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتنار په خپله وروستۍ کتنه کې دته ورکړی دی.
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خام تقریبا 300 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي او د هوایي ځواک تخنیکی برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. افغان سفیر ښاغلی آریوبی وایي ولسمشر میلوش زیمان، صدر اعظم اندری بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي څپرکي د پیل خبرې ورسره کړي. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو پر وړاندې هم اغېزمن دی. د دې ادارې د روغتیايي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون د هالند پلازمین امستردام کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
We are aware of the concerns caused by the
موږ د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبله ل اندېښنو خبر یو. خو ښکاری هغه څلور ډول واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوختو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغه ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کرونا وایرس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتې دودی اخوه ده. روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړي چې په اروپا کې د کرونا وایرس نوې څپه پراتلو ده. د کرونا دلتا بڼه د روسیې په شمول په څو هیوادونو کې ثبت شوې ده. په اروپا کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر هانس کوک پرون یوې غونډې ته وویل په ټوله کې په اروپا کې په نوې پیښو کې د لسو نویو کمښت پای ته رسېدلی. هغه زیاته کړه کچېرې اروپایان غواړي د ویروس د ګړندې خپرېدو مخه ونیسي نو باید قوانین رعایت کړي. او ټاکل شوې 20 کلنه پیلوټ ویلی فانک د رواني میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړ شي. میرمن فانک به په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس میلیاردر جف بیزوس سره ملګری وي. بلو اوریجن شرکت پرون د جون په لومړۍ په بخښنې سره پرون د جولای په لومړۍ اعلان وکړ چې میرمن فانک به د جولای د شلمې په الوتنه کې د ټکساس له لویدي څخه د یوې اغلې میلمنې په توګه حاضروي. ویلی فانک د نړۍ تر ټولو مسنه انسانه ده چې فضا ته روانه ده. له هغې مخکې په 1999 کال کې جان کلین په 80 کلنۍ کې په ډیسکوري نومې فضایي بیړۍ کې فضا ته پتلو سره د تر ټولو مسن ستورمزلي ریکارډ ټینګ کړی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتون کې څلور وشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې تودوخه لوړه درجه 9.45، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 4.43، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 2.22، قندهار اسمان ځای ځای وریځې تودوخه لوړه درجه 26.21، او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.22.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په دوحه کې د افغان دولت د سولې مرکچی ټیم غړي فوزیه کوفي وایي د سولې رواني خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد شمال او جنوب په یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه را رسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړې فوزیه کوفی وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفی په دوحا کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازمه را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی، ورانۍ او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړیږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه را رسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، خو طالبان دا یو تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کومې سیمې مجاهدینو سره یوځای کیږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي او سم کېږي، او هنده کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایم لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګس په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د اوتریش حکومت په دغه یواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت خبرګون خوده لید. اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند او د دې پیښې د عاملانو په وړاندې د قوانینو د سختو قانوني اقداماتو غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدر اعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبه په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند، او د دوشنبه په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی وو. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو د ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی وو. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدر اعظم سباستیان کورس د سه شنبه په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازم ده د هغو پناغشتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هیواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو دا هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې ځنډ ونه کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خبريږي.
له امریکا خبریدونکو فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په یو میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاسته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستو څېړنو پر بنسټ د اوریکس د تحقیقاتي رپورټونو د ویبلاګ په حواله خبرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوی دا شمیرې ښیي چې د سږ کال د جون په میاشت کې طالبان 200 پوځي زغروال او هم وایټ پوځي ګاډي او توپخانی سیستمونه له افغان ځواکونو نیولي. افغان چارواکو د دې رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبدالظاهر فیضزاده ویلي هغه وسلې او پوځي ګاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولي پاکستان ته قاچاق شوي. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر ښاغلي میرزا کوال له خولې ویل شوی و طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې لا افغان ځواکونه یې نیولي، خو طالب ویندویانو دا ادعاوې رد کړي. د جست سکیورټي آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خبره کړې وایي امریکایان هیله مند دي چې له افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې اوږدې جګړې په پای کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوي پړاو ته داخليږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوې دي په سپینه ماڼۍ کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولای آرام واوسي. دا لیکنه لیکوال پښتنه راپورته کړې چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې به له ترهګرۍ سره تر شل کلنې مبارزې وروسته وکولای شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شن کړي؟ د جست سکیورټي خبرونې د خپلې دې پښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لشتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
د افغانستان په بیلابیلو
آزادی رادیو ته غواګیست کولای شئ زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل راټولولو له موسم سره سره د جګړو زیاتوالي بزګران زیانمن کړي. یو شمیر بزګران وایي د جګړو له امله نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې دې موضوع دوی ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هم دا یو جدي ستونزه یادوي او وایي د جګړو زیاتوالي بزګران سخت اندېښمن کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکي بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو
د غورواله د مرکز فیروسکول ویدی سیمه د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای زمکه ته غزدل لاره او پټیو شاوخوا سیمه د وسلوالو مخالفانو له لوري په مانونو فرش سویده او همداشن په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسی کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دی او غنم دی، انور ډیر شان مو کړلی په مزیکی، متاسفانه چې د جګړې مشکلونه د رسلوار سره ټول کول تم بسګرانی ولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولی لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بسګران د جګړې له کیلو غاړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهو نسي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي یې له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټنه راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غواګیست. د پاکستان بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر شپه په 14 کې شپږ عسكر ټپیان شوي دي. 14 هغه وخت شوي کله چې د سرحدي عسکرو یو موټر د کوټې پر د هوایی ډګر سړک مخ ته په تیرېدو و. د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی خو څوک یې نه دي نیولي او نه هم چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بلوچستان اعلی وزیر کمال خان د پیښې په کلکه غندنې سره ویلي دي چې دغه پیښه به تعقیب کړي او دا یوه ترهګرۍ قضیه وه. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ایوب ترین پر راپور کې.
د کوټ پر ایرپورټ سړک واسکری پارک ته سیرمه تیر مخستان هغه مهال یوه زورووره به میچاودنه وسوه کله چې د غزه څخه د فوج او سرحدي عسکرو یوه قافله د فوجي چاوڼۍ په لور روانه وه. په کوټ کې تیر شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سمدستي د چاودنې وضعیت رسېدلې او هلته د خبریالانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنے چارو صوبائی وزیر میر ضیا لانگو وائے چکل داغ چودہ نوس وا ہاگا وقت مردر فوج پر لاریا نے دے قافلے پہ بڑھ کے روانی وے او د شاله خوا دوه ملاری و کوم چې په یو موټر سایکل کې د پټکړل سوی بملا عمل په نشسوه. په دې کې شاوخوا څلور کیلو چاودیدونکو مواد پټکړل سوی وو. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ترګری په دې پیښه کې تورن کسان د وی نرمي حق نه لري. نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني. او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنگ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی، او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیان ورکړي دي، د هغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي او وایي د افغان جګړې مشري له پاکستانه کیږي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماښام له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آستن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې یوه هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ وباله. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې د ولسی پاڅونوالو پر یو غونډه د هوان بریج شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکو تایید کړي دا د هوان دغه برید د اسلامي جمعیت ګوند څخه د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور کې په یو غونډه شوی. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نوم وانخیست، خو وی ویل طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ته ننوتی دي. د ننګرهار چارواکي دا کوي په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 تنه طالب وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. دا خبره د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلی. د چک جمهوریت د افغان او ایزواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایچوي واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نوې بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي. او ټاکل شوی چې